سلامونه وخت د غرمې دولس بجې سوی نن د خالی ورځ د 2014 میلادي کال د اگست 6 نیټه ده د مشالې ډو په یو بل خبري غړي کې موزه عبدالحق کان هرکلی کوم هله د روغ جوړ او خوشاله بیاست د پاکستان قبایلی سیمو بلوچستان او افغانستان په اړه یو شمیر رپورټونه او څېړنې درته لرو خو په پیل کې به ګلای استوار وکړو چې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي
تړلې مشه لومړی د خبرونو سره ټکی پاکستان په چمن کې له افغانستان سره خپل پوله تړلې ده د افغانستان قندوز ولایت چارواکو د خان آباد ولسوالۍ سقوط تایید کړی ده او د امریکا مرستیال ولسمشر په اوکراین او روس له زغمه کار اخستو ټینګار کړی دی اوس د خبرونو تفصیل پاکستان لا غیر سو په چمن کې له افغانستان سره ډیورنت کرخه تړلې چې کله چې دوه ورځې وړاندې د پولي هغړه زینوم ظاهر چیانو د دوړو هوادونو ترمنس په باب دوستي دروازه باندې کړي وورول او د پاکستان بیرغته ور ور کړي وو دا پیخه د افغانستان د استقلال ورځې د منځلو پر موقع وشو چې په سپین بولده کې لارین راوتلی وو بلخوا په چمن کې د هند وزیر اعظم پر ضد مظاهره شوې ده په چمن کې یو ځای تاجر شاګل نن مشال وړي وي چې لویه دروازه نن هم تړلې ده
چمن بارډر دا وخت موږ تجاران خلک ټول د بیروزګاری سره مخامخ نو وجه دا د روډ بند دی پیو نامه پر نامه باندې موږ خپل سرکاري چې کوم کسټم وي چې د دې ګډ جوړ نه دي سره برابر په دا وجه موږ ډیر ستونزې اخوادم ستونزې
بلخوا د پاکستان چارواکو په دې اړه تر اوسه پورې خپل غبرګون نه دی ښودلی د وکیلانو ته پاکستان بار کونسل د کوټي ځانمرګي برید پر ضد په ټول هیواد کې د ګل په ورځ د کاربندیز او په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د احتجاج اعلان کړی دی په اسلام آباد کې د یا تنظیم یو غړي نن مشال وړي ته وویل چې د اګست په 2 به د پارلمان مخې ته احتجاج کوي چې له سهار 11 بجو به پیلېږي او تر 1 بجو پورې به دوام لري د نوموړي په وینا د احتجاج مقصد په دې خونړۍ برید کې د ککړو کسانو د نیولو او په دې پیښه کې قربان شوو وکیلانو کورنۍ او بچو سره مالي مرستې کول دي د پاکستان د فوج مشر جنرال رایل شریف ویلي دي چې په ټول هیواد کې د ترهګرو جالو ختمولو لپاره به هر ممکن ګامونه پورته کوي د پاکستان د فوج مطبوعاتي اسانګي آی اس پی آر په خبرو شوی بیان کې ویلي دي چې د فوج مشر په خبر ایجنسی کې افغان پولیس سره نږدې د فوجي عملیاتو جاج واخست او هلته له فوجیانو سره ولیدل په دې موقع د فوج مشر د ترهګرو د تګ راتګ مخنیوي لپاره د تګلارې عملي کولو هدایت هم ورکړل په دې وروستو کې فوج په خبر ایجنسی کې له افغان پولیس سره نږدې عملیات پیل کړي چې پکې یو شمېر وسلوالو د وژل کېدو اداوي شوي خو آزادو سرچینو دغه اداوي تایید کړي نه دي د کندوز سیمایز چارواکی وایي چې د خان آباد ولسوالۍ نن سهار له سخت جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېده د خان آباد ولسوال حیات الله امیری نن مشال لړی توي چې وسلوالو طالبانو نن سهار 4 بجې په ولسوالۍ باندې له 4 خواوو ډله ییزې حملې وکړې چې په نتیجه کې یې له یادې ولسوالۍ څخه افغان ځواکونه په شا شول ښاغلی امیری زیاتوي دا مهال افغان ځواکونه د قلعه جنګۍ په تپه کې سره راټول شوي او تازه دم سرتیرو ته په تمه دي بل لوري په شمال کې قومندان شیر عزیز کاموال د خان آباد د ولسوالۍ سقوط تاییدوي او وایي چې تازه دم ځواکونه ولسوالۍ ته په لار دي چې رسیدو سره به د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شي د وسلوالو طالبانو ویان ذبی الله مجاهد هم د طالبانو لخوا د خان آباد نیول تاییدوي د ننګرهار سیمایز چارواکي وای نن هم د درې میورځ لپاره په حصارک ولسوالۍ کې جګړه روانه ده د ننګرهار د والی وایاند اتاوله خوګیانی مشال وړي ویل چې افغان کمانډو ځواکونه یاد ولسوالۍ ته رسیدلي او جګړه پیل کړي خغلی خوګیانی زیاته کړ چې اوس هم ولسوالۍ د افغان ځواکونو په لاس کې او وسلوال طالبانو ته په یاد جګړه کې درنه تلفات اوختي دي بل لوري د وسلوالو طالبانو ویان ذبی الله مجاهد مشال وړي ته ویلي چې د حصارک ولسوالۍ د دوی لاسته ورغلي او په زیاته اندازه وسلې او مهمات یې هم نیولې دي خو د ننګرهار چارواکي دا ادعا نه مني تاسو مشال وړي نه خبرونه اورئ د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن روسو لاغې په روس او اوکراین لزغمه کار اخستو ټینګار کړی چې د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو خبرداري ورکړ چې روس په لویه کچه یرغل کولی شي سپین ماڼۍ ویلي چې جو بایدن د ټلیفون له لارې پوروشنکو سره خبرې کړي او دا معلومات شریک کړي چې امریکا روس ته دا پیغام ورکړی چې نړۍ یې ساري او ترنګلو حالاتو پر ځای کولو لپاره دې کار وکړي سپین وانی ویلی چې جو بایدن په اوکراین هم ټینګار وکړ چې لزغمه کار واخلي. امریکا وایي چې په شام کې داسې جنگي الوتکې ګمارلې چې په الحسکا ښار کې د شام د حکومت له الوتکو د امریکا د ځانګړي ځواکونو او د هغې د متحدانو ساتنه وکړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جیف ډیویس ویل امریکایي ځواکونو الحسکا ښار ته نږدې د هوا له لارې هڅې زیاتې کړي دي او د مشتې خبرداری ورکړی که پر ائتلافي ځواکونو بریدونه وشي له هغو به دفاع وکړي. د شام حکومتي ځواکونو په دې رستو کې په دغه ښار کې د کردانو تر واک لاندې ده بمباري کړي چې له کبله یې په زرګونو خلک مجبوره شوي چې له دې ښاره وځي. د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د ماسکو په لمن کې د پولیسو پر یو پوستې د حملې ذمهواري منلې ده. په دې برید کې دوه برید کوونکو برخه واخسته چې دواړه وژل شول. د اسلامي دولت ډلې د اماق په نوم د خپلې خبري اجانس له لارې په دې اړه معلومات ورکړي دي. د روسیې د تحقیقاتو کمیټه وایي دواړه برید کوونکي د چچنیا وو. وروستی خبر د ریو اولمپکس دی. د برازیل په ریو ښار کې روان اولمپکس لوبو کې دا وخت امریکا په لومړي نمبر، برتانیا پر دویم او چین په دریم نمبر دی. امریکا تر اوسه پورې ټول 115، همداراز برتانیا 60 او چین 50 مډالونه ګټلي دي. په دې لوبو کې د جمیکا هیواد د زغل لوبغاړي یوسین بولټ د نړۍ پام خپل ځان ته اړولی دی چې تر اوسه پورې ریکارډ 9 د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. د اولمپکس دا لوبې د اګست پر 15 پیل شوې وي چې سبا اتوار ورځ پورې دوام لري. دا د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو لګول آیا ځواب ریدل. پاکستانی چارواکو پرچمن ډیورن کرښه تړلې ده. د دې تجارو او خلکو ته څه تاوان رسي؟
ما وایي چې زموږ خلک ګډ تاوانیان دي، بېروزګاره دي. په د چمن یو دېسیم پرېدې علاقه باندې پروت د نظارت شته، نه یو پکې شته، یو شی نشته. بارډر زموږ د معاش یو ذریعه ده.
د پاکستان وکیلانو په کوټه کې پر وکیلانو د سوي برید پر ضد په اسلام آباد کې د احتجاجي مظاهره اعلان کړي. په دې برید کې 15 وکیلان وژل شوي چې پکې یو هم بازو احمد کاکړو د ده پر زوی څه تیری شي.
کاری خپل مور له موبایل څخه دا غږ نمبر ډایل کړی غیر وز دا غبالش په وږي کې اساس دي چې موږ پروت دی یو دم شي دي.
د وزیرستان یو کس د خپل لونو د ودولو اجازه نه لري. خو ولي
سپدی مو سره زید نه ولا زه خځه تا کور نه شوم فیک دونی اوس مو سره کور کې نو سی بزور مې غوا کرای رشتا روشي رشتا د تلره ته سی بیا زهره نه ولا زه ته دغه ته ته لوک نه کړي ته لونی نه شي ودوای.
یو شمیر نور رپورټونه لرو لمشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت. پاکستانی چارواکي پرچمن ډیورن کرښه تړلې ده. چارواکو ادعا کړې چې دا ګام یې له هغه وروسته واخیستې چې دوی ورځې له مخه افغان مزارچانو د دوستي پر دروازه کاڼي وورول. د کرښې د تړل کېدو له امله په لسګونه ګاډۍ ولاړې دي. ایوب ترین له کوټې حال راکوي.
دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې په افغانستان کې د استقلال ورځ لمانځل کېده او په بولدک کې لاریون راوتلی وو. دغه ډول په چمن کې د هندوستان د لومړي وزیر نریندر مودي په ضد مظاهره روانه وه، چا چې د هندوستان د خپلواکۍ په ورځ د بلوچستان په اړه بیان ورکړی وو. د ځایي خبریال نورزمان څکزي په وینا چې نن د شنبې په ورځ هم لویه دروازه تړلې ده او د دواړو هیوادو ترمنځ تجارت بند دی. د پولي دواړو غاړو ته پسلګونو لاریانې او کنټینران ولاړ پاته دي. په نتیجه کې د افغانستان څخه چې کوم انګور او خټکی و پاکستان ته را روان وو هغه په لاره کې خراب شوي دي. دغه ډول د پاکستان د لارې د نیټو ځواکونو لپاره د شیانو ورتګ هم درېدلی دی. د پولي د بندش له امله د دواړو هیوادو تجار یو ځل بیا تر اغېز لاندې راغلي دي. بیا په خاص توګه هغه کسان څوک چې د ورځې پر بنسټ د خپل روزګار لپاره د اړتیا شیان و دواړو هیوادو ته اړه او را اړوي. په دې ترڅ کې یو تجار شاګل نور حال څه داسې راته بیان کړی.
زموږ چمن بارډر دا وخت زموږ تجاران خلک ټول د بېروزګارۍ سره مخامخ لو وجه دا د روډ بند دی. په یو نامه بل نامه باندې زموږ خپله سرکاري چې کوم کسټم وي چې د دې ګډ جوړ نه دي سره برابر په دا وجه موږ ډېرې ستونزې اخواتن ستونزې په بیچ کې یا مابین کې زموږ خلک ګډ تاوانیان دي، بېروزګاره دي. او بیا تاته معلومه ده چې موږ یو دېسیم پرېدې علاقه باندې پروت ښار دی چې هغه د نظارت شته، نه یو پکې شته، شته یو شی نشته. یوازې او یوازې زموږ بارډر زموږ د معاش یو ذریعه ده.
شاګل زیاته کړه چې د کوټ او چمن ترمنځ چک پوسټونه زیات دي او که د چا سره قانوني شی ورسره وي نو هغه هم په لار کې زورول کیږي. د چمن تجار غوښتنه کوي چې پوله دې سم د لاسه خلاصه کړل سي او دغه ډول به دوی د لوی زیان څخه خوندي پاتې سي. په دې اړه په چمن کې یو مامور د نوم د نه څرګندولو پر بنسټ و مشالېډو ته وویل چې پوله به تر هغه وخته پورې تړلې وي تر څو چې د اسلام آباد لخوا و دوی ته اجازه نه وي راغلې. د یادونې وړ ده چې د روان کال د جون په میاشت کې د تورخم پر پوله د دواړو غاړو څخه د ډزو په نتیجه کې د کوټ سره تړاو لرونکی میجر علي جواد وژل شوی او څلور نور عسکر ټپي شوي وو. د هغه وروسته د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر پوله سختي زیاته شوې وه. د چمن او سپین بولدک ترمنځ هره ورځ شاوخوا نږدې 15,000 کسان پر پوله تګ راتګ کوي. په دوی کې د زیاترو خلکو تړاو د چمن سره دی. څوک چې د کاروبار لپاره هره ورځ و بیش منډي ته ځي دغه ډول په سلګونو افغانان د علاج لپاره و پاکستان ته هم راوړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو ده.
په کوټه کې د 8 اگست سوي بریټ پر ضد د پاکستان د وکیلانو اتحادیې راتلونکي ونی په اسلام آباد کې د احتجاجي مظاهرې اعلان کړې دي. په بریټ کې اویا کسان وژل شوي چې په کې 15 وکیلانو. په حمله کې تر څه زیات کسان ټپیان هم وو او د شاوخوا 80 وکیلانو علاج په کراچۍ کې روان دی. د پلان سوي مظاهرې حال په اسلام آباد کې د مشالې دوه خبريال سراج زهیر راکړي.
د روان میاشتې په 8 نیټه چې کما په کوټه کې ځان مرګي بریټ شوی وو د هغې چې پکې زیات وکیلانو د هغې پر ضد پاکستان بار کونسل کوم چې د وکیلانو یو اتحادیه ده یو تنظیم دی هغوی د احتجاج اعلان کړی دی. په دې موقع په مشال ریډیو سره خبرو کې ځینې وکیلانو وایي چې دوی به د را روان ګل په ورځ په 22 نیټه په ټول ملک کې د کار بندیز کوي د هړتال اعلان یې کړی دی او په دغه ورځ هم په دغه ورځ باندې به په اسلام آباد کې د سحر له 11 نواخله تر د 1 پورې د پارلیمان د ودانۍ مخې ته دوی احتجاج کوي چې پکې بل حکومت د وکیلانو د بچو د مالی امداد غوښتنه کوي. دغه شانتي به د دوی دا ویل چې دوی به دا هم غوښتنه کوي چې په دغه پیښه کې په دغه ځان مرګي بریټ کې څوک هم ککړ وي باید چې هغه ونیول شي هغه ولس ته او دوی ته راهکار کړی شي. د دوی په وینا چې په دغه احتجاج کې به یا په دغه موخه به دوی د حکومت د غوښتنه کوي چې د وکیلانو د بچو لپاره باید چې وفاقي او صوبایي حکومت د مالی مدد اعلانو کې امداد اعلانو کې د وړیا تعلیم بندوبست ورلو کې او دغه شانتي د سرکاري نوکرو او د لړکی د وکیلانو د بچو لپاره د آسان د آسانو لپاره یو فاونډیشن جوړ شي چاغي ته سهم مشکلات وی چې هغه دغه فاونډیشن حل کوي او د وکیلانو بچی چې کوم دیغه دغه فاونډیشن سره رابطه کوي. په دې موقع کوم وکیلان چې جو بل دي چې داغه د خصمانه لپاره داغه د داغه لپاره هم امدادو کړی شي او دراتونکو لپاره داغه زګه چې دینه پکې مازور شوی دی وای چې داغه د امداد لپاره هم حکومت بندوبست وکړي.
لکه څنګه تاسو سره جیر واورې دي دا غس په 8 نیټه په کوټ کې د سویزان مارک بریټ پر ضد د پاکستان وکیلان مظاهره کوي. په دې بریټ کې ډېرې میندې بوري ماشومان یتیمان خوندي بی اور او شزي کوڼ سوي شاوخوا بیا کورنۍ وسم د خپل خواخوږو پر فاتحو ناستي. په یتیمان کې هم د بلوچستان د وتلي وکیل بازومت کاکړ او کلنزوی آرین خان دی چې کله د پلار ټلیفون ته زنګ وهي او کله دغه د سر بالښت په غیښ کې ګرځوي. د آرین خان پر ژوندوم ریپورت جوړ کړی دی. آرین له پلار سره او پلار یې له آرین سره وعده کړې وه. د آرین وعده دا وه چې بیا به دروغ نه وایي او پلار یې ژمنه کړې وه چې د بلوچستان های کورټ انتخابات ختم سي نو سیل ته به سوات ته بیایي. خو په کوټه کې پر وکیلانو ځانمرګ برید د پلار او زوی دغه لوزونه ووژل. آرین او کلندی او په کوټه کې په دریم جمعات کې سبق وایي. ما ورځه خو پښتل چې سکول ته څو ورځې کېږي نه تللی. جواب یې یو هفته. ما ویلي ویلي پلار می شهید سو. چا شهید کړ؟ په یو ټکی یې جواب راکړ طالبانو.
دغه طالبان
خو ولی شهید کړ؟ آرین معصوم شان جواب راکړ ځکه یو واژه چې زما پلار یو مشهور وکیل. ما ویل د پلار پر مرګ به دی نو ډیر ژړلې وی. ویلې اول ځل می ونه ژړل خو دوم وار می وژړل.
اول وار به نه ژړم دوم وار
کې د پلار د فاتحې لپاره د آرین کورته سیاستوالان وزیران او نور خواخوږي ورغلل. پا په ورسپانه کې یو تصویر چاپ شو چې لاندې ورته لیکلی وو، د بلوچستان وزیر اعلی د باز محمد کاکړ فاتحه کوي او په غیش کې د هغه زوی ناستی. دا تصویر اوس آرین په خپل جیب کې ګرځوي او د کور نور ماشومان پرېسیزي چې ګوري زما تصویر په اخبار کې چاپ شوی دی. د آرین په کور کې ماتم دی او دای مور ویني چې شیبه شیبه ځورېږي، ځکه خویا د خور سارا خان په وینا د پلار د تصویر مخې ته اوس خپل تصویر شي چې لمورې د پلار تصویر پټ کړي.
داګه د نمبر ډایل کړی یا ایروز داګه بالښ په وږي کې اساس سی سی مش پروت دی یو دم شي دی بالښ د سی مور یا زو څو بنه نو دی یو دم بالښ ته مته دا رنګ فیل کوي سی مانه زنه وچت نه ومه او تصویر مته ایروز د دوه مور کا ډاکټر صاحب کور علا ویل چې دا پچرا نه و ساته تا په پور په ګوري سالک نه خراب سی بیراله لیاګه پچرا نه شاته کل خپل پلار په ټیبل کړی دی هغه شاته کې مخ یو خپل تصویر کېږي
دارین او پلار ورستی ملاقات هغه وخت وسو چې آرین سهار ویدو او پلاری ویش لکوره تر وته لمخه پلار ویده زوی پر مخ کوشل کړی او لوتلو شاوخوا 15-30 منټه ورسته د مرګ خبر راغلی. آرین راویش سو او پلاری د تل لپاره ویده سو.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تر دې وړاندې مو د وکلن ماشوم چې د باز محمد کاکړ چې د کوټي په حمله کې وژل شوی د هغه کیسه واورېده. خو اوس د یو بل کس پیر محمد کیسه دراورو چې له تیرو اتو کلونو راسي خپلې لونې ځکه نسي ودولای چې ورونو ورته دا شرط یې ښیدی چې لومړی دې خپلې ښځې ته طلاق ورکړي. پر دې بندیز د یو رسم چې ورته ژغ وایي لواجه دی. پر محمد عدالت تتللی خو ستونزه لا هم حل نه ده. په دې اړه د رفعت انجم ریپورت اورو.
د دوه کامونو یا د دوه کورونو ترمنځ شخړه ختمولو لپاره کچرته د سوري ورکول او رواج په اوسنی دور کې هم شته، نو هلته د خیبر پښتونخوا او په قبایلی سیمو کې د غږ رسم نن هم ژوندې دي. د هنګو اوسیدونکو پیو محمد چې د اوو لوریانو پلار دی وایي چې په دې یو وشتمه صدې کې د دغه فرسوده رسم ښکار شوی او د تیرو اتو کالو راهسې خپلې ښځې ته طلاق نه ورکول سزا غته په اوو لوریانو د غږ په رسم کې ملاویږي. پیو محمد خپله کیسه داسې بیانوي.
لکه موږ له ولایا مخیمو خوري غته درکړه لای غو خورمو د دې منځ کې تقریبا 15-16 سال د سیتیر شو دي. د دې شو غته بعد یې موږ خور کور کې تنازه خراب شو د فخر کور هغه لړې موږ ورونو سره کې نه سره مروال دا اوس مو ته ورونه یې د خزه تور وشه را دي تاسو کوونی و شو د کیسه سبا ته خلاص بس بدی مو سره زید نه ولای د خزه ته کوونی نه شوم فیک دونی اوس مو سره کور کې نو سی به زور مده غوا کړای رشتہ روشي رشتہ د سلر ته سی بیا زیر نه ولای ته د خزه ته تعلق نه یې کړی ته لونی نشي ودوای زه د دې د خزه د ویلې تعلق کوم په څه تعلق کوم نه ما خو په کې دوی نه ما سره شتونه
غږ یو داسې رسم دی په کوم کې چې یو زورور کس یا ډله د یو جنې د نوم اعلان وکړي یا د هغې کور مخې ته ډزې وکړي چې ګنې د دې جنې رشته به یا په زور کولی شي او یا به بل چا سره نه کېږي. پیو محمد وایي چې په لوریانو د غږ فیصلې وروستو هغه په خپلو روریانو او ورېرونو جرګې وکړې خو څه ورته ترلاسه نه شو او اخر کار یې د قانون دروازه وټکوله خو بیا هم ورته انصاف ترلاسه نه شو. ایډوکیټ امبرین ګلزار څوک چې په عدالت کې د پیو محمد کیس چلوي وایي چې داسې قسمه ډېر کم کیسونه تر عدالتونو را رسی خو که عدالت یې فیصله هم وکړي نو ذمہ وار ادارې په دې هیڅ عمل نه کوي او مجرمان هم داسې آزاد ګرځي.
د دې کیس مال 2015 مارچ کې ریسه زما په فرست ټایم باندې ملاقات شوی او های کورټ کې دی لا ما ته کوم دي کیس دیل کړو باغه کې های کورټ ډایرکشن هم ورکړو ډی پی او تا ڈی سی تا آی جی پی تا چې دا مسله تاسو حل کړي خو تر اوسه پورې اورته دا مونږ ټو منس کې دن نه دن نه مونږ ته به تاسو رپورټ جمع کړي رجسٹرار آفس کې چې تاسو څوک هغه بالکل اړو پدې مسالې باندې څوک وګونګارولو اوس پوری هغه دوله لکه بیا مضبوط شو طاقتور شو چې اوس پوری دې تنګي او مغه حل وکړه.
د مذهبي او سیمایي چارو کارپو کې بلایا زوای چې اسلام خزو ته پخپل خوخه د فیصلې قبول اجازه ورکوي او چرته هم د داسې قسمه جبر کول اجازه نشته. نو دغه رسم د لارې خزو سره داسې قسمه سلوک د اسلامي تعلیماتو خلاف دی او دا یو غیر اسلامي فعل دی.
نو دا زمونږ دے پختنو په سیمه کې بالخصوص جاهلیت دے چې مونږه خزو ته ډیر پسپک نظر ګورو واغه یو کمزور سیمه حساب او حالانکه دا صورتحال خو په اسلام کې اصول سره ماهنګ نه دی. غږ رسم خلاف آواز چتول پکار دی مدنی معاشرہ او علماء کرام بالخصوص چا خلق په دې پوي کې چې دین هرگز د دې اجازه نه ورکوي چې په زبردستی په خزا غږ وکړي.
دغه رسم خلاف خیبر پختونخوا کې په کال 2013 کې قانون سازی هم شوې و. د ست اعلان دي چې په دې جرم کې ککړ کسانو ته د اوو کالو کې سره د 15 لک روپو جرمانی سزا ورکړل کیږي. خو د پاکستان د بشري حقوقو چارواکي کامران عارف وای چې قانون سازی وشي خو په دې نه عمل او نه مجرمانو ته سزا ورکول کیږي. هغه وای چې غږ او داسې نور رسمونه دي چې هغه د اسلام او پاکستان د قانون او آئین خلاف دي. حکومت لبا په دې مسلو سنجیده کې دل پکار وی
دی چې کم د قانون خلاف دی او کانسټیټیوشن دې بارا کې ډېر صفه ویلې دي چې کم شی د قانون خلاف نه کاغه کسٹمي او یو سي سي هغه اویلیو نی اب انفورس کې دی نشي. هغه څوک به زور انفورس کوي نو بیا به ظاهر هغه قانون ماته. نو دا سه کمپریهنسیو ضرورت خوشته چې کم داسې رسونه دی غیر د پاره یو جامع دغه جوړ شي قانون جوړ شي چې کم د پاکستان د قانون خلاف دی چې کم د انساني حقوقو خلاف دی.
پیو محمد وای چې هغه د اتو کالو راځي د خپل لوريانو د ژوند او خوشحالو لپاره جنگ کوي او یو ځل بیا د قانون دروازې ته راغلی. هغه غوښتنه کوي چې د هغه سره د انصاف وشي او مجرمانو ته د سزا ورکړل شي چې داسې نورو تور سره د دې رسم په نوم نه قربانيږي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
رفعت انجم د شمالي وزیرستان خلک وایي د خناک خورېدو له وجې په لسګونه کسان ناجوړه سوي او دوه کسان مړه هم دي. دوی شکایت کوي چې د میرانشاه په هسپتال کې د ناروغۍ د مخنیوي واکسین نشته. نور حال د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
شمالي وزیرستان ته ستنه شوي کډوال وایي چې تحصیل میرانشاه، خوزای او پلنګزای سیمو کې په لویو وړو کې د ګلې ناروغي خوره شوې چې تر دې دمه ترې دوه ماشومان او یو ځوان هلک د یادې ناروغۍ نه مړ شوی. ډاکټران وایي دغه ناروغي ته ډیپټیریا یعنی خناک ویلی شي. ستانه شوی کډوال وایي چې خوزای او پلنګزای سیمو کې دغه په زیات شمیر کې خوره شوی خو د دوی په وینا نه تر اوسه د واکسین ټیمونه ورغلي او نه هم نور د صحت سهولتونه لري. نظردین خان وایي دولت ته پکار دی چې په یاده ناروغي کابو موندلو لپاره خصوصي ټیمونه تشکیل کړي.
دغه باندې ډېر افسوس کوو چې د لیزا شمالي وزیرستان ته په اکثریت سره تعداد واپس شوی دی. په هغه باوجود د حکومت یو پرې د هیلته پوره ټیمه دومره صحیح ته قسم سهولت تیرا نه دی رسولای کنه. بل د میرانشاه اسپیټال د ایس ټیمه دو خالی ساتې غوښته دی چې هغه مین اسپیټال دی کنه. یو پرې ټیمه دو هغه ته دغه سهولت نه دی ملاو چې هر قسم میډیسن دی ټیمه دو وکلی ته ډیسپنسری ته دی چې تا ورسوي کنه. د میز خپل د گورنر صاحب نه خاطو د پاک ارمینا مزداری کیس کې وزیرستان خان ته په هر علاقې کې ریپټ هیل سینینا ولا جی د خلی د چما دو چکا پورتي کیرا د دې موري ته نه خلق ته لاو نه شي.
د شمالي وزیرستان کډوالو کمیټي غړې ملک غلام وای دولت د کډوالو په سر اربونه روپیا خسته خدا کډوالو تپوس هم نه کړی.
د سېبرزنا د بیماری لا کې دلی دا بنا سیکا سوند او پاتول او می دا د حکومت مطالبه د دې مش په نوم پر بنا پاکر دینا پندینا درمی اگر پوجو زمون دے علاج دے پراوا تر تروسا تر بھائی اس انکوائری نہ وخسلا دیتا ویکسین ور کو صدا بیماری کنٹرول سی کچرے دا خبر بن دے عمل ون کرو ادینا بعد میں دمرا سخت احتجاجینا اقدامات سی دی کوي کہ بالکل نہ رمونگا پزون تر تنگ سی وی
پمیران شاہ کے موجود دے صحت محکمہ چاروا کو سرا مو چ کلا پدی اڑا دا تماس نی ولو ہسا وکڑا نو دلائن خرابے لوجے ور سرا خبر ون شوے خود شمالی وزیرستان یو ویکسینیٹر یعنی دا واکسینو یو ملازم دا نوم نه خودلو په شرط مشال تا وویل چې د غلطالا هم دوی سره هیڅ قسمه واکسین نشته او سومیاشت وړاندې چې منظور شوه لا هم د پیښور نه ورته لګل شوه ندی. بنو کې موجود ډاکټرانو وویل پل ناروغان دې هم د کورنورو کسانو نه لره وساتي ځکه چې د دوی په وینا دغه ناروغي د یو نه بل ته خوريږي. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو
د باختر ستوری. اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر ستوري
قبالی سیمو ته د بیکر کلسو کسانو د سندو لړۍ دوام لري په دوی کې زیاتره ستانسیوي خلک شکایت کوي چې هلته ورته د ژوند بنیادي اسانتیاوې نسته په دوی کې یو هم د جنوبي وزیرستان عبدالبشیر دی اته کال وروسته خپل کلي ته ستون سوی عبدالبشیر د مشال ریډیو له خبریا سیلاب مسعود سره خبرې کړي راځي ورته غوږ شو
عبدل بشیر قریشی د سولی وزیرستان تحصیل تیار زا کلی خیسور منظر و سدون قیدای اتا کالا کڈوالای نا دورست اغاق پل کلی تطلع لائے حلتا سا حال و واروائی زنے
وطن تطلع لی سزا کلا کلی شه وطن شه وشو ردل ملی دیر رنگ سیوی دی پیرا پیرا کلی رنگ سیوی دی وطن داس رنگ دا چه خالیک شنه زون تا مراواری شای نشتا دل که بیمور ایسا بودی نشتا دل کنه
عبدالبشیر قریشی دا هم شایی چه میجا دجون ده بنیادی ضرورتون نا بخی به برخ پاته یو حکومت چه کملا زون را سرا کری و آغای و نپالل
روڑی نا نشتا دا بیجلی نشتا دا او یه بن نشتا سکولی نا نشتا دا پتل نا نشتا دا ماری چه
پاکستان
رہائش میں پاکستان شہد آئے تعلیم میں پاکستان شہد آئے ملازم مت میں پاکستان شدا دغیلا کے خال کی دامو سره داس وصول بله
قریشی دا هم شای چې پسیما کې هر طرف ته امن دای بیا آبادی ول نشی
او نور خو امن دای بالکل فوز رغلا د امر په د خوشولی او طالب هن شتا دای د شتګری دای بل ده هن شتا دای غیر ملکی نشتا دای او دا بودی چې نه کې اڅه وجادو
د عبدالبشیر قریشی دا خبرې مې چې پسیما کې زموار چارواکی مرستيال پولیټیکل افیسر محمد شعیب تا ورمخ کړه اغوی په دا رنگ جواب وکم
سکولنا شو اسپتالنا شو نور چکم دے دو بو منصوبے شولے میں نادلی خبر ہے چکم کارونا دیر دے علاقے دیر زیادی دی چکم رنگ کورونا دی آگی بارا کم انگا سر وے کڑی رہا سر وے ٹیمونا تلی دی خپل رپورٹ جو کڑی آگا رپورٹ منگا لے گلے رہے میں چسنگ دا پہ ایسے منگ تراشی دے بارانا نو پر تر ضرب منگ دا دے خال کو تور کھو
محمد شعیب دا ہم وویل چھ دی جانی شویو کا باجانو ٹھول توانونا با پنمبر رو رو بریا کی جی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دزوانانو غږ
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالمومن د یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په دوو بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یوه نیمه بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای شئ
تاسو مشال ریډیو اوري په دوه منی مایکیم درته یو شمیر رپورټونه لرو د سیمې نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو د افغانستان په اړه یو شمیر رپورټونه دي په کراچۍ کې د کرکټ ټورنامنټ په اړه باندې هم یو رپورټ سره خو اوس دولسمې بجې سوي دي ګولای از و د خبرونو لنډیز وړاندې کړي
پاکستان لاغی روسو په چمن کې له افغانستان سره ډیورنټ کرخه تړلې کله چې دوه ورځې وړاندې د پولي حق اړه ځینو زرچانو د دوړو هیوادونو ترمنځ په باب دوستۍ دروازه باندې کاڼي وورول او د پاکستان بیرغ ته اور ورکړی وو د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل د کوټې ځانمرګي برید پر ضد په ټول هیواد کې د ګل پورز د کار بندیز او په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته د احتجاج اعلان کړی دی. د پاکستان د فوج مشر جنرال لای شریف ویلي دي چې په ټول هیواد کې د ترهګرو جالو ختمولو لپاره به هر ممکن ګامونه پورته کوي. د پاکستان د فوج مطبوعاتي څانګې رئیس وی آر بون خپور شوي بیان کې ویلي چې د فوج مشر په خبر ایجنسۍ کې افغان پولیس سره نږدې د فوجي عملیاتو جاج واخیست او هلته یې له فوجیانو سره ولیدل. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې نن هم درې می ورځې لپاره په حصارک ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیاڼي مشال اړتیا وی چې د چاغوان کمانډو ځواکونه یادې ولسوالۍ ته رسیدلي او جګړه یې پیل کړې ده. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې د خان آباد ولسوالۍ نن سحر له سخت جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېد. د خان آباد ولسوال حیات الله میری نن مشال اړتیا وی ولسوالو طالبانو نن سحر سلور بجې په ولسوالۍ باندې له سلور خواو ډله ییز برید حمله وکړي چې په نتیجه کې له یادې ولسوالۍ څخه افغان ځواکونه په شا شول. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن روسو له هغه په روس او اوکراین لزغمه کار خسته ټینګار کړي چې د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو خبرداري ورکړي چې روس په لوی کچه یرغل کولی شي. امریکا وایي چې په شام کې داسې جنگي الوتکې ګمارلې چې په الهاسکا ښار کې د شام د حکومت له الوتکو د امریکا د ځانګړو ځواکونو او د هغې د متحدانو ساتنه وکړي. او د برازیل په ریو ښار کې په روان اولمپکس لوبو کې دا وخت امریکا په لومړي نمبر، برتانیا پر دویم او چین په دریم نمبر دی.
د خبرونو لنډیز مولا ګلای جواب ریدل اوسم د پاکستان مطبوعاتو ته احمد الله کتنه کوي.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې وزیر اعظم نواز شریف د زیارت په ورځ د وفاقي کابینه غونډې مشري کولو په وخت وویل چې ملک کې د ترهګرۍ نه ځپلې شوی خلکو سره مرستو لپاره د یو پالیسی جوړ کړی شي او غور لپاره د کابینه پر راتلونکي غونډه کې پیش کړی شي. ورسپانه لیکي چې د وزیر اعظم دا یو ښه ګام دی ځکه چې د ترهګرۍ په پیښو کې ښکار شوی خلکو د خاندان نور غړي په معاشي توګه د مشکلاتو سره مخ وي او داسې کم قوت په نظر نه راځي چې مرستې ورسره کوي. نو د وجلې شو خلکو د خاندان لپاره د آمدن، روزګار او تعلیم مناسب انتظام لوجې باورته مرسته ترلاسه شي. ورسپانه لیکي چې حکومت لا د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې قربانیان ورکوونکو فوزیانو او پولیس اهلکار هم نه دی هیرول پکار. د بهادری خودلو په توګه د ورته نه صرف اعزازات ورکړي بلکې د خپلوانو سره د ورله مالی مرسته هم وکړي. دنیا ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د بلوچستان نه متعلق بیان په حق د زیارت پورس د صوبی اولس په مختلفو ځایونو کې د نریندر مودي پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. ورسپانه لیکي چې د مظاهرو نه سرګندېږي چې د بلوچستان اولس د خپل ملک سره مینه لري او د بیلې دو سوچ هم نشي کولای. ورسپانه لیکي چې بلوچستان چې د رغبې په لحاظ سره د ملک د ټولو نه لوی صوبه ده، خو د افسوس خبره دا ده چې حکمرانانو د صوبې ته هغه توجه ور نه کړه کوم چې حق وو. او یو وخت خدا سره غلې وو چې په بلوچستان کې د پاکستان جنډه جګول او قامي انا ویل هم مشکل شوی وو، خو بیا حکمرانانو ته د دې صوبې لک خیال راغې او د ترقی لپاره یې ورله ځنې پیکیجونه اعلان کړل. ورسپانه لیکي چې هند وړاندې هم پاکستان په دوه برخو کې د تقسیمولو کوشش کړی دی، نو حکمرانانو له پکار دي چې داسې پالیسیانې دي جوړوي چې د ملک هرې صوبې اولسته ته یو شان ګټه رسي. نو بیا هند خو څه چې د نړۍ یو ملک هم په پاکستان کې لاسوهنه نشي کولای. نوی بات ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د هند استخبارات ایجنسی را په بلوچستان کې د وسلوالو سره کومک کوي او غواړي چې په دې صوبه کې ناامني وي. خدا خبره د ستاینې وړ ده چې سیاسي او فوزي مشرولي په بلوچستان کې د هندي مداخلت پر ضد یو موټی دي. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې د پاکستان خارجه دفتر دې د خپل سفارتي هلو زلو د لارې د هند د سازش د نړۍ په وړاندې په ډاګه کړي.
او د نړۍ مطبوعات
د امریکا ډیپلوماټ مجلې د پاکستان په بهرنۍ تګلاره کې پرشته سنځو او د غشان د جرمني خبری ادارې ډوچي ویلې د افغانستان د ملي یووالي حکومت پر اختلافاتو رپورټونه خبر کړي دي. د دواړو مقالو تفصیل د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات کې درته اورو. په ډیپلوماټ مجله کې محمد اکبر نوتیزی د پاکستان بهرنۍ تګلارې په اړه د لیکوال او خبریال احمد رشید د هغې وینا حواله ورکوي چې د روان کال په پیل کې د پاکستان انسټیټیوټ آف انټرنیشنل افیئرز تر انتظام لاندې د افغانستان او پاکستان د ثبات په اړه جوړې شوې غونډې ته کړې وه. د دا خبره په ډان ورځپاڼه کې چاپ شوې او د ډیپلوماټ د لیکوال په خبره احمد رشید ویلی وو چې د پاکستان په بهرنۍ تګلاره کې هغه وخت غټه تیروتنه وشوه کله چې سړه جګړه پای ته ورسېده. احمد رشید دا غلطي د پاکستان هغه فیصله یادوي چې تر خپل لاس لاندې وسلوالې ډلې او په دې لړ کې څومره وسایلو هغه د هند تر واک لاندې کشمیر ته واړول. په دې پالیسي کې د کشمیر ملي غورځنګ توندلاری کول هم شامل وو. احمد رشید د پاکستان خارجه پالیسی کې دوه غلطي د جنرال مشرف په واکمنۍ کې یادوي چې په 2003 کال کې د افغان طالبانو بیرته فعالولو فیصله وکړه. د ډیپلوماټ لیکوال هم دغه غلطوي ته په پام سره وایي دا چې باور کېدلی چې د دې هیواد پوځي او ولسی چارواکو له خپلو ګاونډیو سره تعلقات شکول غوښت چې په دې وخت کې په 2014 کال کې وسلوال طالبانو پر پېښور آرمی پبلک سکول حمله وکړه. د پاکستان فوج په قبایلي سیمو او نورو برخو کې د وسوالو طالبان پر ضد بیا عملیات وکړو چې په نتیجه کې د ګاونډي هیوادونو له پاکستان ګیلې کڅه هم پوره ختم نشوي، البته کمی ضرور شوي. بلورته د جرمني خبری اداره ډی چویلی د افغانستان ملي حکومت پر اختلافاتو لیکنه کړې ده. لیکنه وایي چې ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د حکومت په مختلفو برخو کې ناکامۍ پر یو بل اړوي. په دغو ناکامیو کې د سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو نه راوړل، د فساد یا کرپشن او د وسلوالو طالبانو او داعش زیاتیدونکو ګواښ مخه نه نیول شامل دي. خو مقاله د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله حواله ورکوي چې ویلي دي له ولسمشر اشرف غنی سره د دغو اختلافاتو په اړه یو په یو مخامخ خبرې کړې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په ایران کې د روس لخوا د پوځي اډې په استعمال په دغه یواد کې د نن پښتنه راپورت سوي. که څه هم د ایران ملي امنیت مشر وایي روسي الوتکې له آمدان سره نږدې هوایي اډې کاروي، خو د هغه هیواد سرتیري هلته نه دي ځای پر ځای سوي. د روس دفاع وزارت وایي له هغې اډې څخه د دوی الوتکو په شام کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې پر اهدافو بمباري کړې ده. د روس او ایران ترمنځ د ستراتیژیکو پوځي همکارۍ په اړه په واشنگټن کې هم اندېښنې پیدا سوی دی. د مشاریرو د خبر مرکزی څنګه ریپورت درته مليحه امرزاده اوروي.
په شام کې د وسلوالو په نخښه کولو په مقصد د روس لخوا د ایران د هوایي اډې استعمالولو باندې په ایران کې بحث شروع شوې ده. ایرانیو چارواکو ویلي دي چې دغه کار د ترهګرۍ د مخنیوي په خاطر له ماسکو سره د ستراتیژیکي تعاون یو برخه ده. د دواړو هیوادونو په دغه ملګرتیا په واشنگټن کې اندېښنې پیدا شوې دي. دا وخت د امریکا او روس تعلقات د سړې جګړې د وخت هغې ته رسیدلې دي. تیر کال امریکا، روس او د نړۍ نورو طاقتورو هیوادونو د ایران اټومي فعالیتونه محدودولو په بدل کې پر تهران په بندیزونو کې د نرمۍ راوستلو یوه موافقه وکړه. د ایران د پارلمان یو لوړ پوړی غړي ویلي دي چې د ایران له همدان خار سره نږدې د شهید نوجه هوایي مرکز نه روسي الوتکو ته په شام کې د وسلوالو په ځایونو د بمبارۍ په هدف د پروازونو اجازه د ایران د ملي امنیت سترې شورا د هدایتو وروسته ورکړل شو. د دغه کونسل مشري ولسمشر حسن روحانی کوي او پکې د عدلیه، پوز، د ایران انقلاب ساتونکو ځواک او د نورو قوي ادارو مشران شامل دي. روس او ایران د شام د ولسمشر بشار الاسد نږدې ملګري دي. په لندن کې میشت یو شنونکي سید بارزین وای له روس سره د تهران ستراتیژیک پوزي همکاري په داسې حال کې اهمیت لري چې ایرانی چارواکي په امریکا تور لګوي چې د اټومي تړون په عملي کولو کې زیات وخت لګوي. د دغه تړون په شرایطو د 2015 کال په جولای کې موافقه شوې وه. سید بارزین وای له امریکا نه د مایوسه کېدو له امله ایرانی پوزي اسټابلیشمنت اوس له روس سره همکاري ته لیواله دي. د هغه په خبره په داسې حال کې له روس سره د ایران ستراتیژیک تعاون سعودي عرب اندېښمنوي چې ریاض له تهران سره د مقابلې د پالیسۍ سرګند اعلان کړی دی. د ایران د پارلمان سپیکر علي لاریجاني د تهران او ماسکو ترمنځ په ستراتیژیکي همکارۍ د پارلمان د یو غړي د پوښتنې راپورته کولو په جواب کې سخت ردعمل په خودلو سره ویلي دي چې د ایران د آئین د یو سل شپږ څلوېښتمې مادې لاندې په دغه هیواد کې بهرني پوځي مرکز جوړولو باندې بندیز دی او هیڅ چاته هم پوځي اډه نه ده ورکړې. بلخوا د ایران د پارلمان یو بل غړي محمود صادقي د اګست په 13 ویلي دي چې شلو ملګرو یې لاریجاني ته یو خط لیکلی دی او پکې یې غوښتنه کړې دا چې ماسکو ته د ایرانی هوایی اډې د استعمال اجازه ورکولو په فیصله دی له اړوندو چارواکو سره ځانګړي غونډه وکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي ایران ته 600 میلیونه ډالر او روس ته د هغې ورکړي کله چې تهران د یوې عدالتي روغې جوړې د لاندې د غلطه بندي درې امریکایان خوشې کړل. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ شاهین بنیری وړاندې کوي.
په اوړمبي ځل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت منلی دي چې د روان کال د جنورۍ په 18 نیټه د خپلو دریو قیدیانو د خوشې کولو لپاره ایران ته 400 میلیونه ډالر ورکړي دي. خدای د تاوان په توګه نه دي ورکړي بلکې د دې خبرې یقیني کولو لپاره ورکړي دي چې بندي امریکایان خوشې شي او په خیر سره خپل هیواد ته ورسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی پرون ویل چې د ایران او امریکا ترمنځ تر شپږ دېرش کاله سفارتي اړیکې پرې شوې وې او دواړو هیوادونو په یو بل باور نه کاوه. نوموړي زیاته کړې دا دوی فکرمند وو چې کېدی شي ایران د قیدیانو د خوشې کولو د خبرې نه په شا لاړ شي. همدغه وجه وه چې ایران ته 400 میلیونه تر هغې نه وو ورکړل شوي کله چې درې واړه قیدیان خوشې شوي نو. د دې نه وړاندې د بهرنیو چارو وزارت دا خبره نه منله چې ګینی تهران ته د خپلو غړیو د خوشي کولو په بدل کې تاوان ورکړی و. د وزارت لخوا د سپیناوي نه وروسته وال سټریټ جرنال د دغه پیښې په اړه نور معلومات هم خپاره کړي دي. د ریپبلیکن ګوند مشرانو د ولسمشرۍ لپاره د ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ په دغه پریکړه تنقید کړی و. ډونلډ ټرمپ ویلي وو چې د قیدیانو د خوشي کولو لپاره 400 میلیونه ډالر ورکول داسې وو لکه چې امریکا تهران ته تاوان ورکړی وي. وایټ هاوس ویلي دي دغه ډالر یې په کال 1981 کې د ایران د کنګل شو پنګونه ورکړی دي او ورسره یې 1.3 بلیونه ډالره ایران ته سود ورکړی دی. دا سود په هغه مالی پنګو چې د ایران پخوانی بادشاه د پوځي سامان د اخیستلو لپاره امریکا ته ورکړی وي خو په ایران کې د انقلاب نه وروسته دغه سامانونه ایران ته نه و ورکړل شوي. وایټ هاوس ویلي دي چې دا ټول ادایګي په ایران د بندیزونو له کبله په بهرنیو کرنسیو کې کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د کندوز ولایت امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت ښار او لسوالۍ له څو خواوو د طالبانو تر بریدونو لاندې راغلی ده. د کندوز د امنیې قوماندانۍ د مشال ریډیو افغانستان کې ازادي راډیو ټول طالبان توانېدلي چې د خان آباد د لارې په اوږدو کې څو پوستې جوړ کړي او تازه بیا رپورټونه دا دي چې چارواکو دا منلی چې د خان آباد ولسوالۍ د طالبانو لاسونو ته پرېوتې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د کندوز ولایت ښار او ولسوالۍ له څو خواوو د حکومت د مخالفو جنګیالیو تر بریدونو لاندې راغلي دي. د کندوز د امنیه قماندان پرون شپه د ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان توانېدلي چې د خان آباد د لارې په اوږدو کې څو پوستې ونیسي او تاییدوي چې د ملي اردو یو شمېر عسکر په یوه پوسته کې سره راټول شوي او د طالبانو په محاصره کې دي. څو پوستې لوېدلې دي. دوی ټول د ملي اردو پولیس او نور عسکر په یوه ځای سره راټول شوي. دلته یوه برخه تر محاصرې لاندې ده او موږ ډېر زر خپل پروګرامونه تنظیموو. مخکله دې هم د امنیتي ځواکونو د یوې اتیا کسیزې ډلې د محاصرې خبر را رسېدلی و. په خان آباد کې د محاصره شویو عسکرو یو تن فیاض پرون د کابل په شمال کې د ازادۍ راډیو له خبریال سره په تلیفوني اړیکې کې وویل چې دوی هر شیبه د طالبانو په واسطه د نیول کېدو په ګواښ کې دي. د خان آباد تر ښاره پورې زموږ ټولو پوستو سقوط کړی او دې خواته په ملرغي کې یوازې زموږ پوسته پاتې ده. کماندو او ضربتي شته او جګړه کوي. وړاندې پوستو سقوط وکړ. مرستندوی ځواکونه راورسېدل او له څه جګړې وروسته شاته شول. څوارلس تنه نور د طالبانو په لومه کې چې ځانونه یې ورته د اردو جوړ کړي وو او ویل یې ورته چې راځئ وباسو مو هماغه و چې دوی یې ووژل. د افغان امنیتي ځواکونو دغه عسکر وایي چې له درې ورځو را په دېخوا د طالبانو په کلابندۍ کې دي. خوراکي توکي نور نه لري او یوازې وچه ډوډۍ خوري. له دوو ورځو را په دېخوا یوازې وچه ډوډۍ خورو او تجهیزات هم مخ په ختمېدو دي. شاید څوک ژوندی او څوک مړه د دښمن لاسته ولویږو. خود کندوز د امنی قماندان د خپلو خبرو په دوام ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه امنیتي تدابیر نیولی دي. تر هغو چې دوی د ځانونو د ساتلو لپاره عملیات کوي د هوا له لارې به دوی ته مرسته ورسوي. د غراز د دفاع وزارت د ویان مرستيال جنرال محمد راتمنش پرون ماخم د ازادي رادیو ته ویل چې افغان هوایي ځواکونه په هر ځای کې افغان ځواکونو ته د اکمالاتو در رسولو توان لري.
ما زیاره در وقت معینش از نگاه سلام مهمات و یاشد
موږ د دې هڅه لرو چې دوی په سم وخت په اعشه او عباته او مهماتو اکمال کړو. زمونږ هوایي ځواکونه د دې توان لري چې په هر ځای کې زمونږ پوستې اکمال کړي. د کندز ښار پروسه کال لنډ مهال د طالبانو لاسته لوېدلی وو.
امن، مینه او ورورولي،
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره د یو لښت خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی. غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار و نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت پورس
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه وړاندیز تایید کړی چې له مخې افغانستان کولای سي له امریکا تر شپېتو میلیونو ډالر پورې وسلې وپېري څو د افغان امنیتي ځواکونو د ترهګرۍ پر ضد په ښه توګه جګړه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه اوس هم امریکایي وسلې کاروي او دا وسلې به د افغان امنیتي ځواکونو سره د وسلوالو پر ضد په جګړه کې ډېره مرسته وکړي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر اورو.
د امریکا د دفاع او امنیت د همکاري موسسې په یو اعلامیه کې ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې د وسلو د خرڅلاو وړاندیز تایید کړی چې له مخې افغانستان تر شپېته میلیونه ډالرو پورې امریکایي وسلې پیرلی سي. اعلامیه زیاتوي چې وړاندیز شوي وسلې به د امریکا د ستراتیژیک ملګري هیواد افغانستان سره د ثبات راوستلو په هڅو کې مرسته وکړي او همداراز به د سختریزو پر وړاندې په تهاجمي عملیاتو کې ګټورې ثابتې سي. په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت وایند دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې افغان ځواکونه د وسلو ته اړتیا لري.
سو دا خو اکثر سپکی وسلې دي زمونږ په وسلوال پوز کې مونږ ترې نه استفاده کوو. د دې لپاره د زمونږ لپاره ډېرې اړینې دي ځکه دا ماشینګړي او توپکونه او سنایپرو دا ټول زمونږ د وسلوال پوز لپاره ډېر اړین دي، ډېر ضروري دي ځکه زمونږ وسلوال پوز په همدغو وسلو باندې سنبال دي او دا باید ټول وخت مدرن شي، تهیه شي، نوي شي. نو اکثره جګړه د دلته خرابېږي، له منځه ځي. نو دا دغه وسلې چې دي د زموږ د وسلوال پوز د غښتلتیا لپاره، د تقوی لپاره ډېر اړین دي او ډېر ضروري دي.
د امریکا د دفاع او امنیت د همکاري موسسه په خپله اعلامیه کې وایي چې که د وسلو د خرڅلاو دغه معامله وسي، دا به د افغانستان امنیت ته د امریکا د ژمنتیا څرګندونه وکړي. د دې موسسې د اعلامیې له مخې افغانستان داسې وسلو ته اړتیا لري چې تر یو زیات کس لخوا کارول کېږي، ځکه چې افغان ځواکونه د سخت دریځو له تهدید سره مخامخ دي او د خپلې خپلواکۍ په ساتلو کې ورته دغه وسلې مهمې دي. ښاغلي دولت وزیري په دې اړه له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې زیاته کړه.
زمونږ وسلوال پوز وسلې ټولې امریکایي دي، د امریکا د متحده ایالاتو لخوا تهیه شوې دي. نو کچېری موږ وسلو ته ضرورت لرو، هغه د امریکا متحده ایالات خپل باندې زمونږ وسلوال پوز ته ورکی، او کچېری موږ اړتیا پیدا کړو چې وای خلو د امریکا د متحده ایالاتو هغه په هغه صورت کې چې زمونږ وسلې امریکایي دي، نو زمونږ لپاره دا اړینه ده چې د امریکا د متحده ایالاتو نه واخلو.
اعلامیه زیاتوي چې له دغو دفاعي مهماتو پرته به افغان پوځ د امنیت او ثبات ساتلو لپاره اړینې وړتیاوې ونه لري. اعلامیه همداراز وایي چې افغان امنیتي ځواکونه په بشپړه توګه روزل سوي او چمتو دي چې دغه وړاندیز سوي مهمات وکاروي. اعلامیه وایي چې افغانستان به د خپلو وسلوالو ځواکونو لپاره د دې وسلو په جذبولو کې هیڅ ستونزه نه لري.
دا مشال ریډیو ده.
ترکمه چې په افغانستان کې د طالبانو بلوګرو د ځپل په خاطر له افغان امنیتي ځواکونو سره د امریکې پوځي هڅې په پراخېدو دي. د امریکې هوایي ځواکونه یو ځل بیا B-52 یعنی B-25 الوتکې د افغانستان جګړیزو عملیاتو ته داخلې کړې دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د امریکې د متحدو ایالتونو د هوایي ځواکونو د ارکان رئیس دغه اونۍ د افغانستان په جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره د B-25 بمب غورځوونکو الوتکو لیږل اعلان کړل. جنرال گولدفین په یو اعلامیه کې وویل موږ بم غورځون کې بی 250 الوتکې یو ځل بیا د افغانستان په جګړه کې په الوتو راوستي، خو په اعلامیه کې نه دی ویل شوی چې له دې الوتکو څخه څه وخت کار اخیستل شوی. د افغانستان د دفاع وزارت هم تایید کړ چې د امریکای هوایي ځواکونو په افغانستان کې له بم غورځونکو بی 250 الوتکو څخه کار اخیستی دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل له دغو الوتکو څخه د مخالفینو په کلکو سنګرونو کې کار اخیستل کیږي. ما دا واوریدل چې یو امریکایي جنرال ویلي له بی 250 الوتکو څخه کار اخلي. دوی به په هغو ځایونو کې ترې کار واخلي چې د دښمن کلک سنګرونه او یا غرونه وي او یا داسې نور ځایونه چې نور الوتکې نشي کولای هغه سنګرونه ونړوي. موږ همدومره معلومات لرو. د افغانستان د دفاع وزارت ویان د خپلو خبرو په دوام کې وویل دغه الوتکې به افغان ځواکونو ته له مخالفینو سره په جګړه کې ډېره مرسته وکړي. جنرال وزیری زیاته کړه د دغو الوتکو د الوتنې دستور د افغان هوایي ځواکونو سره نه دی، بلکې د حمایت قاطع د ماموریت ځواکونه د دغو الوتکو د الوزولو صلاحیت لري. د امریکای د دفاع وزارت اعلامیه زیاتوي چې د بی 250 الوتکې د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو کې په یو وخت کې 28 بمونه او راکټونه لیږدولی شي. د امریکای بی 250 الوتکو د باراک اوباما د سکال د جون د میاشتې له هدایت نه وروسته خپل بریدونه بیا پیل کړي دي. هغه وخت د ویلي وو چې د طالب وسلوالو د ځپلو لپاره دی د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره د زیاتو هوایي ځواکونو څخه کار واخیستل شي. د امریکای هوایي ځواکونو د 2014 کال د جون د میاشتې را په دیخوا په افغانستان کې 800 الوتنې او 140 هوایي بریدونه کړي دي. رسنۍ خبر ورکوي چې د امریکایي ځواکونو تر ټولو ډیر بریدونه د ننګرهار او هلمند په ولایتونو کې شوي دي. افغان ځواکونه د ننګرهار په ولایت کې د داعش او د هلمند په ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جنګیږي.
له مالی تر افغانستان له شامه تر عراق اسلامي سختریزي په دوامداره توګه د نړۍ د لرغونو آثارو د لمنځه وړلو په لټه کې دي، ځکه چې دا آثار غیر اسلامي بولي. ټاکل شوې د دوشنبې په ورځ نړیواله جنایي محکمه د یوې جهادي قضیې پرانیسي چې د مالی په جنګي جرمونو او په ټمبکټو ښار کې د نړۍ د لرغونو آثار لمنځه وړلو په جرم تورن دي. د نړۍ په کومو برخو کې سختریزو کلتوري آثار لمنځه وړي دي؟ ملالۍ بشیر د فرانس پریس خبري اژانس د ریپورت جزئیات وړاندې کوي.
د مالی ټمبکټو ښار چې د 333 ولیانو ښار هم بلل کیږي او په یونسکو کې د نړۍ د لرغونو آثارو په لیست کې هم ثبت شوی دی، په میاشتو د سختریزو تر حملو لاندې وو. د 2012 کال په جون میاشت کې له القاعده سره اړوندو سختریزو د دې ښار له مقبرو او مهمو آباداتو څخه 14 لمنځه یوړل. ځینې لرغوني آبادات او مقبرې د 15 او 16 پیړۍ د ټمبکټو ښار د طلایي دورې اقتصادي، فکری او مانوي مرکزونه ګڼل کېدل. فرانسه خبري اژانس په خپل راپور کې یادونه کوي چې ټاکل شوې ده د دوشنبې په ورځ نړیواله جنایي محکمه د یو جهادي قضیه پرانیزي چې د مالی په ټمبکټو ښار کې د نړۍ د لرغونو زیارتونو لمنځه وړلو په جنګي جرمونو تورندی. په 2014 کال کې د یونسکو او ګڼ شمېر هیوادونو په مالی مرسته د دغو زیارتونو بیا رغونه پیل شوه. د دغو آباداتو د بیا رغونې کارونه په 2015 کال کې بشپړ شول او د 2016 کال د فبروري میاشتې په 4مه د پرانیستې مراسم ترسره شول. همداراز په 2001 کال کې د طالبانو مشر ملا عمر د افغانستان په بامیان کې د 1500 کلونو پخوانیو دوو د بودا مجسمو د لمنځه وړلو امر وکړ، ځکه چې دا مجسمې غیر اسلامي ګڼلې. په 2003 کال کې یونسکو د بامیان درې لرغوني آبادات او منظرې د نړۍ د لرغونو آثارو په لیست کې ثبت کړل. د فرانسې خبري اژانس راپور همداراز د سوریه یادونه کوي چې پکې د رژیم یاغیانو او سختریزو لخوا تر 900 زیات لرغوني آبادات لوټل شوي، تخریب شوي او لمنځه زوړل سوي دي. د 2015 کال په سپتمبر میاشت کې اسلامي دولت سختریدو د سوریه په پالمیرا ښار کې د یونسکو له 700 لرغونو معبدونو څخه دوه لمنځه یوړل. د دغو معبدونو تخریب د هغه کمپاین برخه و چې سختریدو د منځني ختیځ د مهمو لرغونو آباداتو لمنځه وړلو په مقصد پیل کړی و. په دغو معبدونو کې 2000 کاله پخوانی د بیل معبد هم شامل دی چې یو اونۍ وروسته له هغه لمنځه یوړل سو چې سختریدو د بال شمیم معبد ویجاړ کړ. په نورو مهمو آباداتو کې دوره اوربوس شامل دی چې تخریب اول ټل سو. فرانسه خبري اژانس په عراق کې د اسلامي دولت سختریدو لخوا د فرهنګي تصفیه یادونه کوي. راپور وایي چې سخت درجو د بلاد الرادفین لرغوني آثار ولټل او په تور بازار کې وپلورل. د 2015 کال په فبروري میاشت کې خپره شوې یو ویډیو سختریز ښکاروي چې په موسل ښار کې د عراق د دوهم لوی موزیم مجسمې په څټکونو ماتوي. په فبروري میاشت کې د موسل په کتابتون کې زرګونو کتابونه او لرغوني قلمي آثار هم وسوځل شول. لیبیا هم له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې اسلامي سختریزو ګڼ شمېر لرغوني آثار او ابدات له منځه وړي او تخریب کړي دي. د 2012 کال په اګست میاشت کې اسلامي سختریزو الشیب الدهمان د مقبرې په یوه برخه بلدوزر تیر کړ. دا مقبره یوه ورځ وروسته له هغه ونړول سوه چې سختریزو په زلتن ښار کې د عبدالسلام السمر مقبره له منځه یوړه. فرانسې خبري اژانس په خپل راپور کې د الجزایر یادونه هم کړې ده چې پکښې وسلوالو اسلامي ډلو د 1990 لسیزې راهیسې ګڼ شمېر لرغوني ابدات تخریب کړي او له منځه وړي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په کراچي کې د کرکټ ټورنمنت فائنل لوبه شوې چې په کې کراچي د پېښور لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. دا ټورنمنت د پاکستان د خپلواکۍ ورځې په لړ کې جوړ شوی. په سیالیو کې د اقبالي سیمو لوبغاړو هم برخه اخیستې وه. تفصیل محمد عمران راک.
د پېښور لوبډلې په دې سیالیو کې خپل ټول میچونه ګټلي او تر اخري مقابلې را ورسېدل. په فائنل میچ کې د ملتان ټیم پېښور ته په شلو ور کې د یو کم سل رنزونو هدف ورکړی وو، ولې د پېښور لوبغاړي د دغه هدف په پوره کولو کې بریالي نه شو. وصال خان چې د پېښور د لوبډلې د غړي سره سره د پېښور په یو پوهنتون کې استاد او د پی ایچ ډی زده کړې کوي، مشال ریډیو ته د میچ وروسته وویل چې کراچۍ کې د خلو لوبغاړو سره لوبه وکړه، کوم چې بعد دوی حوصله نوره هم اوچتوي. او که څه هم دوی فائنل کې بریالي نه شول، خو تر اخره یې هڅه کوله چې دغه قامی جام پېښور ته له ځانه سره یوسي.
حوصله افزائی خو ډیر اوښوله او کیږي به هم کچرې دا کرکټ دغه شانو شي لګاو دا زمون کال کې یو یا دوه ایونټس کیږي کنه، نو دا د سی ایونټس زیات شي نو څنګه چې پلیران دي دغه شان نور پلیران به راځي په قلار قلار باندې. کرکټ په عام کیږي ډیرو خلکو ته پته نه و. دا مخ کې اول سلور ریجن راتل بیا ته شو تیر کال موږ پارټیسپیشن کړو دوه سو دې زل شپاړس چې د هیرا روان زل د دینم زیات شي کنه، تر څو پورې خلکو ته ښکارا شي نه کنه هغه پورې بدا کیږي نو ښکارا کیږي بالغ چې د سی ایونټس منعقد.
د وصال خان په وینا چې کله کراچۍ په رنګ اسانتیاي ورته په پېښور کې ورکړې شي، نو د دوی سره سره به په لسګونو نور لوبغاړي هم میدان ته راوځي. د پېښور لوبډلې ته په سیالیو کې په دویم نمبر راتلو یو لاکھ روپۍ نقد انعام هم ورکړې شو. د سره سره یو لوبغاړي گوهر ته په سیالیو کې په خبا بولینګ کولو موټر سایکل په انعام کې ورکړې شو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.